درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامون نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر منو خو روز کن کو یوزر به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې مدن رزی درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول قدر من از تر تیر زکون کی برتر او جوړه صحت مند او سریو د صحت جمع بم پتن می قدر منو خو روز کن کو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن رزی درس مضمون د افانه مشوره مرمن اړوندې نا پانی مشوره مرمن پیژن او د هغوی د ژوند په حق لپش پر معلومات تر لاسه کو نو هلا من دیم چې تاسو ټول قدر من خو روز کن کی د لوست تر پای پر سره افغانستان نوز د کون کو مکه لدین چیز ستاسو دوست پیل کم تاسو ټول قدرمن او فرض د کون کې باید د درس د پیل څخه مخکې د خپل زانو سره خپل کتاب قلم او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د زانو سره نوٹ کړئ خو راغلی ز کون کو وس هم د لوست پر لور باندې راځوز مرو ستاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع عائشه دورانی ده ولو چی مېرمن عائشه دورانی څوک و څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و او څنګه مېرمن عائشه دورانی وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کې او د افغانستان د تاریخ یو له نومیادیو او ځلاندو افغان مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي نو خو ژو کولیز د کون کو ستاسو د توجه په هیله یم راځي چې وپیژنو چې مېرمن عائشه دورانی څوک وه د عائشه دورانی ژوند لیک نوموړې یو افغانه شاعره لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو مېرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي خو ژو قدرمنو زده کوونکو ولولو چې مېرمن عائشه دورانی یو افغانه شاعره لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو مېرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوې سیره ده عائشه دورانی په 1155 هجری قمری کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده هغه د دورانی له شاهی کورنۍ څخه وه ولوچی مېرمن عائشه دورانی په 1155 کال چې هجری قمری کال وو د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده کوم چې د شاهی کورنۍ له جملې څخه ده عائشه دورانی په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې وو له ماشومتوب یې له زده کړو سره مینه درلوده او زکر او علوم په تر سره کولو سره د خپل وخت یو لښځینه شاعرانو او مبکرونو له جملو څخه و مېرمن عائشه دورانی یو له هغو افغان او وطلو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې له ماشومتوب څخه یې ډیره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره و او ذکر سره یې ډیره زیاته مینه درلوده او خپل علوم په تر سره کولو سره یو کولای شي چې د افغانستان یو له مخکښو لښځینه شاعرانو او مبکرونو له جملو څخه وشمیرل سي خوژو قدرمنو زده کوونکو وس هم د مېرمن عائشه دورانی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو عائشه دورانی په خپل ژوند کې ډیر شعرونه لیکلي او لوستلي دي هغه یو له لومړنیو مېرمنو څخه وه چې خپل فکرونه ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړي او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف وطن پالنی او انساني ارزښتونو موضوعګانی وي او د خپل اثرو لاري په ټولنه کې د افغان شوزو غش منکس کړي وو یعنی مېرمن عائشه دورانی یو له هغه افغانو قهرمان او مېرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډیر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي یو له هغو لومړني افغان مېرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه ټولنیز او کلتوري مفکرې په پښتو ژبه کې په خپل اثرو کې څرګنده کړي وي او په پښتو ادب کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړو د دې شعرونه چې اکثره پر مینه توصف وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ و په دغو موضوعګانو باندې د خپل ډیر زیات شعرونه لیکلي وو او په ټولنه کې د شوزو د غاش په منکس کولو کې ستر رول درلوده عائشه دورانی هم په خپلو شعرونو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روشانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې او په دې وتوانېده چې نورې افغانې ښځې الهام کړي. یعنی خوږه او ګللي زده کوونکو، میرمن عائشه دورانی یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې یې روشانتیا او پوهاوی رامنځته کړه او په ټولنې کې یې د پوهې کچه لوړه کړل او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېدل چې نورې افغانې ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغانې میرمنې حق او حقوق لري او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او پوهه خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دورانی په خپلو آثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پرېښې دي. هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیزو او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، عائشه دورانی هغه افغانه میرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و، هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و، هم چنان دی وکولای سپای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو مېرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تعقیب کې د هغې رول په افغان کلتور کې تل پاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عائشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمیرل شوې ده چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقوقو او هویت په تعقید کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تل پاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کیږي. عائشه دورانی د ژوند پړاوونه. عائشه دورانی چې کله کله د عائشه افغان په نوم هم پیژندل کېده، د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرونو څخه وه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، ولولو چې میرمن عائشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عائشې دورانی په نامه سره یادېده، بلکې کله کله د عائشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. هغه د دورانی امپراتوري په وخت کې چې د احمدشاه دورانی یعنی احمدشاه بابا عبدالی په واکمنۍ کې جوړه شوې وه، زېږېدلې وه او په داسې چاپېریال کې لویه شوې وه چې پښتني افغاني کلتور او تاریخ د ودې او بدلون په حال کې وو. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېده چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنی میرمن عائشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زېږېدلې وه، چې دغه دورانی امپراتوري د احمدشاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زېږېدلې وه او یو په داسې یو چاپېریال کې دره لویه شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور، تمدن یا هم فرهنګ او همدارنګه تاریخ د ودې او بدلونونو په حال کې وو، پرمختګ په حال کې وو. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتوانېدل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړي مقام ترلاسه کړي. ښوونه او روزنه. د عائشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی و. یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود و. په کوم محل کې چې میرمن عائشه درنی ژوند کاوه، په هغه محل کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنی د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغه د تعلیم زیات فرصتونه تر لاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که څه هم په هغه وخت کې د ښځو لپاره د تعلیم پر وړاندې ډیر زیات محدودیتونه و، خو میرمن عائشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلود، له همدې عمل څخه هغې ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او وی کولای سپي تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغې کورنۍ ساينس او کلتور ته پاملرنه کوله، عائشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرانو سره اړیکه ونیسي. یعنی څرنګه چې د هغې کورنۍ ډیر زیات زیاته پاملرنه ساينس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کول نو په هغه وخت کې دیول چې عائشہ کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپل افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي. یعنی میرمن عائشہ دورانی نه یوازې دا چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي بلکې د دې ترڅنګ یې په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دوو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستی دي او همیشه یې همدغه دوې ژبې په خپلو شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او عربي ځانګړتیاوې لولو چې کوم شعرونه به لوستل دي او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشہ دورانی شعرونه اکثره په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشہ دورانی زیاتره اشعار چې دي په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډېر زیات بحث دي پر کړی دي، هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشہ دورانی په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی ترڅو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشہ دورانی د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره سپی وانا موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهور دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت زیات کړی دی. یعنی د میرمن عائشہ دورانی چې شعرونه چې ډېر زیات شهرت لري، یوازینی لامل یې ډېر زیات سادګۍ ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډېر زیات مشهور دي. د دې ترڅنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې له دې امله څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږه او قدرمن زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عائشہ دورانی مرګ او میراث لولو. عائشہ دورانی تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکری میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنی میرمن عائشہ دورانی تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د خلقو په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړي ځای لري او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنی د دې د ټول شعرونه او اشعار چې اوس هم د پښتو په پښتو کې ځانګړي ځای لري چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عائشہ دورانی په 1202 کال د میزان په شپږویشتمه نیټه په کابل کې وفات شوه. یعنی میرمن عائشہ دورانی په 1202 کال د میزان په شپږویشتمه نیټه د کابل په ښار کې وفات شوه او له دې پانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږو قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن عائشہ دورانی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې و پوهیدلو چې میرمن عائشہ دورانی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه یې وکولای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست پر راتلونکي برخې ته راځو. د لوست پر راتلونکي برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عائشہ دورانی څوک وه؟ دویم پوښتنه: عائشہ دورانی کوم کال کې وفات شوه؟ دریمه پوښتنه: د عائشہ دورانی لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ او ورته به ځواب وایست. وروسته به تاسو ټول درنه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره مو د میرمن عائشہ دورانی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درنه زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه. وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرح غواړم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله مند یم چې تاسو ټول به راتر روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. درنو او ګللي زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهورو مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ او تاسو افغاني مشهورې مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو او ګللي زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ ستاسو د تېرې ورځې لوست مېرمن عائشه دورانی اړوند وو، د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ولوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د زړورې اترې او افغانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. دا چې درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نو نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپېژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت وو او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله سوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه مېرمنه ترې جوړه سول. پوره یو سل یو څلوېښت کاله د مخه، په نننۍ ورځ د اتلس سوه اوو اتیا عیسوي کال د جولای اووه ویشتمه د دوشنبې په ورځ سهار، د کندهار لوېدیځ میوند په سوزنده دشته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکښې ګډون لرل. د نړۍ په دې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو قومندان سره خپله پیغله لور هم وای چې ملالۍ نومېده. لولو چې یو سل یو څلوېښت کاله د مخه، په نننۍ ورځ په اتلس سوه اووه اتیایم عیسوي کال د جولای په اووه ویشتمه نېټه د دوشنبې په ورځ سهار، په کندهار لوېدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل، یو سوزنده دشته وه چې په دې سوزنده دشته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود وه. نو د محمد ایوب خان په در مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و، هغوی د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته، چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دوی سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول، چې په دې جګړه کې افغانو ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپله پیغله لور هم شتون درلودل، چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل سوې هنري جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمي وبلله. د دریو زرو انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې پنځه سوه افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنې کله چې دغه جګړه سهار پیل سول، تر غرمې پورې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې دا جګړه د نسی ګټلی او دوی به حتمن ضروري له ماتې سره مخامخ کیږي. ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد درې زره کسان وو او د افغانانو پوځیانو ځواک چې و فقط پنځه سوه افغان ځواکونه وه، پوځیان وو چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ وه او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ وه. نیمی ژوندي وه او نیمی هم ټپیان وه او نیمی هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه شوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولوړده. یعنی په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې گذار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نعره یې کړله: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دې چیرې د افغان ځواکونو لوېدلې مورال داسې وننګوه چې په یوه پریکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېدل. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سول، نو په دې وخت کې ملالۍ میوندۍ په جګ آواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګل ګلاب و شرموینه که په میوند کې شهید نسوې خدایي جلالې بینګۍ ته دې ساتینه. دغې چغې کولو سره په دغه شعر ویلو سره د افغان ځواکونو کوم مورال چې لوېدلی و هغه مورال په داس ډول سره راپورته سو او ټول یې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یرغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړه تر څو د دغه د جنګ د میدان څخه وتښتیږي او جنګ ته د پای ټکی کښیږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دي د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه شخ کړل سي. سردار بیا تر ډیره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنی کله چې د افغانانو جسدونه ترولیدل دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. نو د دغو جسدونو په د ټولېدلو په وخت کې یو یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنې د دې جسد وموندل سو نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړه چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد شخ کړل سي چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یو لیکنه کې لیکي چې دته د حاجی للی اسکزي چې عمر یې 130 کال وو او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی وو کیسه وکړل چې ملاله یې په خپله لیدلې ده چې د آغا محمد خوګانی لور وه او کشتي یې د هینګ کاریز په برانه ولاړی وه ولاړوه. یعنی احمد سمیم په خپله یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجی للی اسکزي چې 130 کال عمر یې درلودله د میوند په جګړه کې ګډون کړی وو نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندۍ هغه لیدلې ده ځکه ملاله میوندۍ چې وه د هغه محمد خوګانی لور وه چې په کشتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکاچا سره ناست وو چې یوه چټه پیغله راغله له سور ټکری یې تر سر تړلی وو او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی وو او د جنګ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست وو چې په دې وخت کې یوه ځوانه پیغله راغله له سور پوړنې یې پر سر وو او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی وو او د جنګ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالۍ خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالۍ میوندۍ ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندۍ په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړی دی په شهادت رسېدلې ده د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چې شکیږي شخیږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منصوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی دغه په خپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منصوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې د ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته د میوند تاریخي ماته وروسته په لندن کې پارلمان یو سلشل رایو سره د کندهار تحلیه رسمن منظوره او ما پاس کړه. برطانوي پوز د پروګرام لمخه ۱۹۸۱ کال د اپریل تر ۲۰ له کندهار ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په ۱۹۸۱ کال کې د اپریل پر ۲۰ نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې نو په هغه وخت کې یې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامی سره په اوسنی ولایت کې راکښته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبت خلاص ول. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې وو په ویشتو توپونو سره او په سلامی سره راکښته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص ول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویری، کوټه، چاغي، ژوب، پشین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې سول. یوازې یعنی کندهار موږ ته پاتې سو، خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه، چاغي وه، ژوب و، پشین و، چمن و، همچنان نه ده داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې سولې، د هغوی تر ولکې لاندې وې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه، یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزي کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هېره کړه. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره ترلاسه کړي، مفت ترلاسه کړي، نو دی ډېر زیات خوشحاله سو. د ډېر زیات خوشحالۍ له امله څخه د دا هېر کړه، تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلور لارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تیښته بریالي کړله، نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارې چې دي هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوهسي واوسېږي. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. ملالۍ میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه: په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتئ؟ نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ ستاسو درس د نن ورځې د درس پای. هیله ده خسته شوي به نه یاست. تر بل درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلې نامه سلام ونوني کې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیلې ده چې روغ او جوړ وایست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم. هیلې ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یې پر بل باندې اغیزه پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخلنې شي بر سره عمل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلوو. لومړی سر کې موږ باید لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې احساسات پیژندلي وه، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي، څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو. یو ځل بیا یادونه کوچ خپله احساسات څه دي. احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو، مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې د احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندېږي. چې احساسات لکه خوشي، لکه غوسه، لکه خفګان، ویره، شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره موږ ته د تعامل څرنګوالی ښيي، چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي. او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن، د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري، ورسره تړاو لري. د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي. یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو، د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو، او دغه احساسات بیا هغه څه دي چې زموږ پر بدن باندې، زموږ پر ذهن باندې، او زموږ پر رویه باندې، یا زموږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښي دي. رازو افکار ته افکار یا فکرونه به څه دي؟ فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو للارې جوړیږي. یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي، هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا وروسته هغه قضاوت کوي. دغه درې پروسه، یعنی دغه درې مرحلې چې سرته رسول کیږي، چې لومړی معلومات لاسته راوړي، بیا هغه موضوع تحلیلوي، بیا وروسته قضاوت کیږي چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو، دغه درې مرحلې یا دغه پروسې ته بیا فکرونه وایي. نو فکرونه وایي چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو، د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي. او فکرونه د انسان د پوهې، د هغه د باورونو، د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت، پریکړو یا تصمیمونو په هکله او عملونو سره هم ډیر